حضور داشتین. اوقاتتان خوب و خوش.
درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو یي بل خبرونه ته مو هر کله کو په امریکا کې یي محکمه هغه وخت نه رد کړ چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغوه کېدو د ځن تقاضا شوه. د محکمه تازه پریکړه شاو خوای و لزر افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس وسی د غوی ژوند د قسمه ولې شي. د ټي پی ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغه بهرنی وګړو لپاره دی چې د جګړو، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې حقوق یې په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسوله ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. دغه مرکز په یو ریپورت کې ویلي طالبانو ولایتي چارواکي په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کوي. په ریپورت کې راغلي چې وسمهال په افغانستان کې په ښځینه خبريالانو او هغه رسنۍ چې د ښځو لوري اداره کیږي فشارونه د پام وړ زیات شوي دي. پام دې حال کې د افغانستان یو شمیر ښځینه خبريالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې دغه محدودیتونو دوام له امله ډېرې ښځینه خبريالانې خپلې دندې پرېږدي او یا هم له هېواده وځي. او د افغانستان د طبي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو له زده کړو راګرځول شوي نجونې محصلینې د طالبانو له حکومت بیا غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوي بندیزونه ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه وو ډاکترانو تر څنګ ښځینه ډاکترانو، قابلګانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسو له ازادي راډیو نه زموږ غږوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. و باورې چې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. پر دې موضوع سربیره به په یو بل ریپورت کې تاسو د هغو نجونو محصلانو له ستونزو خبر کو چې وایي سربیره پر دې چې په هیواد کې ښځینه ډاکترانو او روغتیا پالانو ته شدیده اړتیا ده، لا هم پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي دي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له دې اعلان سره مهاله چې وایي خلک له خپلو بانکي اکاونټونو وس ډېرې پیسې ایستلی شي، خو عام خلک شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د دغه فرمان سره سم عمل نه کوي. په دې بام یو رپورټ واوري چې د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
دا د آزادی رادیو دا د بی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولې دي. په یو تازه ریپورت کې دغه ادارې دا اندېښنې څرګندې کړې دي. په اړه یې تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د بیوار کارت لرونکو محمد اسلم چې د یوې څلورویشت کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د پاکستان په پلازمینه کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د نیولو او ډیپورټ له ویرې د کورنۍ شپاړس کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال له نورې کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
زما نیم کور په افغانستان دی، نیم په پاکستان دی. اوس داسې بهر سره مخ هلته نه سرپناسته، ډېر په مشکلاتو او پریشانیو کې دي. پولیس له ډار هم د خپل بچان واړول، موږ سبا خدای نه خاصه خزګلاو زنانه را نه بونځي. په دغه لحاظ باندې موږ سره وډار شو او ګوتلې لګنه په زرګونو خلک ونی ول د خزو سیاستارو سره، نو موږ د بیزتۍ د لحاظ د پولیس له ډار دا کار وکړ.
سناګل زدران چې دا هم د پیوار کارت لري او اوسمهال په پاکستان کې دی، وایي په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودې د غزولو په اړه د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه کې دی. په پاکستان کې میشتو پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړې چې د روان کال د جون تر دېرشمې د هیواد ووځي، خو له دې نیټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پیوار کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار لخوا افغان کډوالو ته ورکول شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنېدونکو کډوالو 2.5% د پیوار کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3.5% د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له هیواده وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې او افغانستان ته یې د دوی ستنېدل پیچلي کړي. د دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوي. دواړو سازمانونو ویلي چې ډېری ستنېدونکي له کویټې، مرکزي کراچۍ او قلعه عبدالله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل، کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کېږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې، توقیف د پولیسو له لوري، د ناقانونه پیسو غوښتنې، باج اخیستل، د اسنادو ضبط کول، له توکو یا څارویو سره د تېرېدو مخنیوی، د کورنیو جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنېدونکي په پولو کې ورسره مخ کېږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د طبي پانتونونو او انسټیټیوټونو له زده کړو راګرځول شوی نجونې محصلانې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوي بندیزونه دي ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه ډاکټرانو تر څنګ ښځینه ډاکټرانو، قابلو نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تازه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست افغانستان نه د وتلو روغتیایي کادرونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په دولتي خصوصي روغتونونو کې خلکو ته کار وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
چه توقع داریم؟ توقع همین که خانم هایتان، دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر رو مرد ببنید. شنا بر نبود دکتر خانم.
کابل کې د زده کړو راګرځول شوې د وتیبي انسټیټیوټ د څلورم سمستر محصله دنیا وه. د دې موضوع د اساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
به نبود دکتر خانم ها هم آواجی هستی متاسفانه.
ده خزینه دکترانو لکمخ سرمخیو، ده قابله و نرسان و خزینه کارکونکو ده کمخت لامل پاورتنی دول، ده میند و ماشمانو ده مرین ده پیخ و شهیدانیو. نوزه که هاگه کسان موچی غک آوری او لمسولینو مغوختنه داده چه ده وضعیت ختم او لامل خلکو ده رامنستسو یوستونزو ترسیدنه وکری. هغه انسټیټیوټونه چې د انجنونو پر مخ تړلي په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده بیرته پرانیسي.
له زده کړو راګرځول شوی د یو طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصله سبا هم ورته غوښتنه لري. دی هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق بیرته راکړئ. تعلیم زموږ اساسي حق دی، دا حق باید له هیچا وانخیستل شي. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو نرسانو روغتو ټولو روغتیایي ټیم متخصصینو له کمک سره مخ ده. ښځینه ناروغانو ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی، که موږ ته تعلیم پوره اصل وکړو موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
دا لسته کړو راګرځول شوي محصلینې خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روحالله رحماني او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خوشحال خو شپږ میاشتې مخکې د دوی د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی، او ادعا یې کړې وه چې نږدې دېرش سره داسې قابلې په دغه هېواد کې شته چې تراوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو راوګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په انتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه. چې بالاخره د 1203 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هېواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړۍ کنګرې ته په وینا کې ویلي کوم روغتیایي کادرونه چې په بهر کې میشتي بیرته دې خپل هېواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د خلکو ته خدمت وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړي دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي بیا ازادي راډیو ته وویل
ولې به داسې یو هېواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنېږي چېرته چې خپله لور ښوونځی ته نشي لیږلی، پوهنتون ته نشي لیږلی. دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي سبا به په افغانستان کې نه ډاکترانې ولرو، نه نرسانې ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین مېرمنې ولرو. ډاکتران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لوڼې لري. هغوی نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپله کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونه ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. د دغه هېواد اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکترانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکترانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي و چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 1,68 نوي زیږیدلي ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره له 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري، او که دا شته ډکه نشي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. په دې اړه وړاندې رپورټ اورو، خو له هغې مخکې باید یادونه وکړو چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو پورې په لنډو څپو اورېدلی شئ. چې 1925 او د شپې لخوا یې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شي. خو که چیرته ستاسو په سیمه کې د ازادي راډیو خبرونې نه اوریدل کیږي، کولی شئ چې د ازادي راډیو ویبپاڼه تعقیب کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه تعقیبولی شئ. په فیسبوک کې ازادي راډیو پسې وګرځئ، هلته تازه خبرونه او ویډیوګانې، عکسونه او نور مطالب خپرېږي. زموږ د واټساپ چینل هم تعقیبولی شئ. د واټساپ په کانالونو کې ازادي راډیو ولټوئ او د ازادي راډیو د واټساپ کانال تعقیب کړئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې. دغه مرکز په یو رپورټ کې ویلي، د طالبانو ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بېلابېل اقدامات کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخ لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان ښځینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې پرون جمعه د جولای 11 خپور شوی او پکې د روان کال د لومړنیو شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بېلابېل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي، دغه راز د ښځو لوري اداره کېدونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوي او آن ډېری دغه رسنیو ګواښونکي لیکونه ترلاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي، د ښځو لوري اداره کېدونکو رسنیو د جوازونو د نیو کولو په پروسه کې خنډونه رامنځته کړل شوي او د سیمه ییزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسؤلینو ته ویل شوي، هغه وخت به جوازونه نه وشي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسؤل په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې، په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښوده. وی ویل، طالبان هڅه کوي چې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول له منځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان په رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ډول ول لمایته یو سی چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده او اندېښنې لا پسې زیاتوي.
نگرانی ها را عمیق تر کرده.
نوموړي دغه راز ویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالان خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلې دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
افغاني خزینه خبریالانې له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون له محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریال مروه حمیدی چې په خبره د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دند پرېخ ازادي راډیو ته ویل،
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریالانه ان د دې اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې له نارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدود شوی دی.
رسانه ها خیلی کم شوه.
دغه خزینه خبریالانه له والې ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام پاړه غلی پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او پرسنۍ وکړي د خوځو د کار د دوام پاړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د خبریالانو د مرکز د نوي راپور پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت لمخې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او د خزینه خبریالانو په کار پراخ محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ عورت وباله، ویل چې آن ښځې په لوړ غږ ترانې، نعتونه او تلاوت هم نشي کولای. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پورستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بلل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیاز نه ورکوي. دوی له ازادي رډيو سره په خبرو کې ویلي د تیر کال د ورستۍ روبي او د روان کال د لومړۍ روبي حقوقي په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي رډيو پوښتنې ځواب نه کړ. نور حال په دې رپورت کې.
سال گذشته ما را گفتن میدین هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم تیر شد بازم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلی ده، دا چې په پخه معلوله ده ادا کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دي ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په مناسب ډول نه ورکول کیږي.
دوی موږ ته د تیر کال د دریو میاشتو معاش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کالو وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه سوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبي د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د 10 میاشتې په 1 په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 200 معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډېری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږ کال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د ستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی راګرځولي. د سازمان په یو تاثیر رپور کې د اندېښنې پر څرګندولو سره ویلي چې په پاکستان کې ډیر میشت افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو له ویرې ان تر روغتون او ډاکټر هم نشي تللی. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان هم شکایت کوي چې له جدي ناروغیو سره مخ دي، خو د پولیسو د نیولو له ویرې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هېواده ونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هېواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هېواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي رادیو ته وویل
سر دې نو خپل نه جوړ دې غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سي سي ځان سره بس کړه بچان سخت پریشانی سره مخه کړي نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ورته پریشن اله نم کړه دې نو بس زړه نه زړه دې ټیم پورې ګوري زه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غضب به پریشن وکمنو اردو باندې سپینې پړې راختلې دي دانی هغه مرتبه دی او مسانې پریشن هم لري کور وتل نه سي وسم غریب کور کې پروت رنځور غاړه د رحم سلازا وینې ولیم خو چې کیم نه بس وا بلړې د ویانې به تختار کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاسه کې له دغه هواده د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دي، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله په تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او خپل تقریبا درې میاشتې چې مریض یم ویزه د کموالي مودې اقتصادي جوخ له امله یو تعداد نشي کولی چې ویزه واخلي او یو تعداد چې ویزه ما اخلي موده یې ډېره کمه ده. د پولیسو تنګول بیخي زیات دی، هر چیرې چې حرکت کوي پولیس دې وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مونږ پاکستان خپل هېواد ته د کور شو هلته مونږ په سابقه دولت کښې مونږ وظیفه هم کړې ده، هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هر میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی په خبره تر 15,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی، او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی، او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. ام اس اف په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلی چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې، او په ټکو یې آن د دغه هېواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د ام اس اف د مشر جو ویبنګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي، او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري، او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه او غړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري، چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي، او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي. د بې پولې ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زوره ایستل سوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوی لري او نه د روغتیایي اسانتیاو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامدار روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. د راپور کې د غشان په پاکستان او افغانستان کې د بیپولي ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مکی په حواله ویل سوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی، او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې اټکل کېږي په 2015 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هیواد ته ستانه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی ہیلہ چٹو جوڑو غوثت من بیاست شنو غلاست یولسم ټولګي ونه هم لسته. پتی ورس کی مو د حجروی د حجری دوران په جندی او پدی باندې پوسولو چې مخ کې د دې چې د میتوسس عملیه سره ورسیږي، د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سره ورسیږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي، پدی ځکه چیک پوینت وجود درلودي چې د دې مثال معلومات چې د نور اماده دي چې شوه کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه د دل حجم زیاتې دي او حجرې دې ته برابر او تر څو هغه خپل ویش تر سره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي. په دغه درو مرحله کې راځو په 30% کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سره رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو، چې په دوه ډوله وه، چې یو میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دې چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دې هغه دوه لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټمټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي، او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. تاسو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې د دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سو، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله.
فیس مرحله شده لومړی او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي. چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غشتلی کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیس کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیس کې لاندې او غشتلی کیږي. په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدون څخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدون څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بسره نشتی. بل دند دی بل مرحله بل کاچ سر ترسی هغه هستوی غشا پکشي کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدون باندې په پټوټکېدون باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګ د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمېږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو که کې دی وجود لري، اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو سر ته او بل بل سر ته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي، یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سر ته رسیږي دا هسته چې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې دی ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کیږي، ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلومداري کیږي. او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې، یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا منځي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي، کوم سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول شوی. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره ډاډ ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري ترڅو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي ترڅو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي ترڅو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي. چې یو چې د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي، او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنی د حجره چې ده خپله څه کېږي، لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیس چې دی دا هم ډېر مهم دی. مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیس کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینیټیکي تېروتنو لکه د انپلوئید لامل کېدای شي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي، چې حجرې په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کېږي؟ راښکاره کېږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده، هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده، یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته اماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي. نو دې ته مده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. دا زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم. دا چې ده د وروستي اخرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجرې کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې څه کېږي؟ جوړې د نوې خښته په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. فلا چې په میتوس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسي. په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالته لري، چې یو یې د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور پای ته ورسیږي د دې په شکل کې تغیر راځي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دي او کیمیاوي حالت چې بده هغه حالت چې په ډی ان ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش تر رسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرې سي بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوس عملیه په واسطه سره ترسيږي همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دی تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي دویمه پښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او درېمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی سستول ته جوس خان نری نری منه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
شرح لاس د ولسن ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډی ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډی ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت پر د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادیدل نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلویګانې او پنځه کاربونه قندې درلودي چې د کم قلویګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډی ان ا چې وه هغه ادنین تایمین سایتوسین او غوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او غوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسو کوم جینټیکي انجینري چې مو ویل چې جینټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډی ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډیر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلونو په اصلاح کې ډیر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جینټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسو ته بحث لاندې نیسو زموږ تاسو ته درس ته شپږ څلوېښت صفحې څخه تر درې پنځوس صفحې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وای د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه واز یو دانه تولیدول مګر ورسره چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنم ډیر دانې ډیر تخمونه ور کول همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصرار وستل
دغه کم انجینری چې د جنیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیړی کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سواله چې دغه کم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډی ان ا په قطع کولو سره یا هم ریسټریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډی ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډیر ښه نسلونه رامنځته سول. چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډیرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه دپاره درملنه لاسته راوړل. چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانین او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري. او دغه کم عملیه چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملیه چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دی هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دی هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دی د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایی یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې و ډېرې به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سول د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بایک کار وو. کچیر هغه کم غوایه او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازې چی و ډېر و، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلاس راتل هغه په ډېر سختي سره لاس راتل. دوی راولارس ولا دغه د کم د ډی ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډی ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډی ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډی ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکېدو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي. دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي. دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایي. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندر کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو 3 کسان ته ورسېده چې یعنی د کولای سوای 3 کسان خپل د حصول په حاصل په واسطه سره ماړه کړي. چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرېدی دوی به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه وه چې د دغې ستونزې حل یې څه کوي رامنځته کوي. دوی چې وه مثال دغه د مثال ښه مثال چې دی دوی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپي برخې څخه بیګانه جینونه چې وه هغه به واخیستل، د هغه په واسطه به یې د بیګانه جینونو د نبات ډي این اے ته داخل کړله چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې وو هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیه چې وه د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسېدله چې هلته به دغه کم بیګانه نا مواد چې حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر وسخه کار اخسل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکښې ډیر دې ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کوي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې وو ډیر وو یعنی د دې ودې هورمون د مژو د چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې وو هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخستي هغه د خوګ په و دې په ډي ان اې کې ورزافه کې چې په دې سر چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامسته سو هغه وده ډیره کړي وزن ډیر خو مګر د دې هډو کې چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانی ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دوی انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا د دې چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج. مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومان کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسه د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسې دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې وو هغه چې کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار چې سه معلوم سي. د ان اے دغه کم د جی ان اے تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي. یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه رقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالی درجه ورڅخه کټ اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع چې د هغه د ایس سی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کېږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کېږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغیو اخته اوسي. یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي وي. چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی دغه والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو یې په ناروغي اخته اوسي او هغه هیتروزایګوس اوسي، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کېږي 50% ته رسېږي، چې عموما دغه ناروغي چې کېږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ایسي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ایسي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونه